السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو ته قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو سره سره به د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د جرمنی په اړه هم یو رپورټ لرو. د دې تر څنګ د پاکستان مطبوعاتو په کومو موضوعګانو خپلې ادارې خپرې کړې دي او بیا نړیوالو رسنو په کومو موضوعګانو خپلې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ملیحا امیر زاده درته وایي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په کابل کې نن په دوه خبرګو چاودنو کې یو شمیر کسانو ته ځاني تاوان رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی او د جرمني په میونخ ښار کې یو برید کې د نهو کسانو تر وژنې پس پولیسو د پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره پلټنې شروع کړې. تفصیل: د افغانستان په کابل کې له امنیتي حوزې سره نږدې د دهم زنګ په چوک کې د هزارګانو د مظاهرې په وخت دوه خبرګې چاودنې شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایان اسماعیل کوسی ویلي چې په پیښه کې 40 کسان وژل شوي او تر 160 زیات نور ژوبل دي. چارواکو لا د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. ځایي رسنۍ بیا د تلفاتو شمیر زیات هم ښایي. دغه چاودنه د مظاهرېانو له خیمې سره نږدې شوې ده چې د غرمې 2 بجې لګولې وه. نن په کابل کې په زرګونو مظاهرېان راټول شوي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د میلیونونو ډالرو د بجلی پروژې لاره بدله کړي او د 1500 کیلو واټ ترانسمیشن یا برېښنا لاین چې له ترکمنستان نه کابل ته غځول کیږي د بامیان ولایت نه تیر کړي. په هغه ولایت کې د هزارګانو اکثریت دی، خو افغان حکومت وایي چې له دغه پلان سره په دې پروژه نور میلیونه ډالر مصرف راځي. د چاودنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل پر روانه خبرونه کې اورېدې شي. د خیبر پښتونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خپل الته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په سواد کې د عوامي نشه ګوند لخوا په دې اړه پرابلل شوی ټول ګوندي زغونډه کې د ټولو ګوندونو استادو ګډون کړو. لبر دین د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله نن مشال ریډیو تول چې باید حکومت د ملکن ډیویژن اوسیدونکو سره د شو ژمنو درناوی وکړي.
زمنګ غونډه شوې ده او په هغه کې ټول سیاسي پارټو په مشترکه ډول باندې د دې خبرې اظهار کړی دی چې زمونږ هیڅ قسم کسټم دغه ته تیار نه یو. اوس فدرل ګورنمنټ په هغه باندې خپل خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او یو رایش جوړی.
په غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه به په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز وي. د یو اتلس کلن ایرانی نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپنګ سینټر او ریسټورانټ کې په ډزو د لږ تر لږه 9 کسانو د وژنې پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمني کې پولیسو پلټنې شروع کړې دي. د جرمني په میونخ ښار کې په بیگانه حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنمړی اولمپیا شاپنګ مرکز چرته چې دغه وژنې شوې وې نه یو کیلومتر لرې موندل شوې او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. پولیسو ته د حمله کوونکو په اړه له مخکې نه معلومات ماتنو. نن د میونخ ته پولیسو یو بیان دی الیزابت مات سنگر ویلی:
Traffic is back on and public transport is
دا وای دولس تک راتک لپاره ټرافیک خلاص کړی شوی دی او همدارنګ حالات واپس خپل عادي حالت ته روان دي. د جرمني بیل ډرس پانی بیا خبر ورکړي چې پولیسو نن سار وختي د حمله کوونکو کور هم لټولې او سامانې تر هم وړې دي، خو په دې اړه د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کړې. ټاکل شوی چې نن د جرمني لوړپوړي وزیران له امنیتي ادارو مشرانو سره وګوري. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمیرنه زر تر زر وشي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی ویل چې د مردم شمارې د نه کېدو له امله د هیواد په وړو صوبو کې د اندېښنو پیدا کېدو سربیره د محرومې احساس سیوا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې د کولو فیصله کړې وه، خو بیا د امنیتي وجوهاتو په بنیاد یې وځنډوله او ویل چې د روان کال په نومبر یا د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به ترسره کیږي. روانه میاشت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم د مردم شمارې د نه کولو په اړه از خود نوټیس اخیستی او له حکومت یې جواب غوښتی. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاری ډله د روانې میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې د پول انتظام او ورسره تړلي امنیتي مسلو باندې د خبرو لپاره خپل لومړی ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت 13 ورځ ناوخته په خپل خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه وایي د دغه ناستې مقصد د دوانو هیوادونو د اعلی سطح چارواکو ترمنځ تعاون رامنځته کول دي. د بارنو چارو وزارت په خبره د پاکستاني پلاوي مشري به د پوځي عملیاتو عمومي رئیس کوي. د روان کال د جون په 24مه په تاشکند کې د شنګای تاون تنظیم سرمشیزه پسنده کې د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوانو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د اعلی سطحې دواړه خیزو خبرو اترو باندې موافقه کړې وه. د افغانستان پلازمینه کابل کې یو میاشت مخکې تختول شوې د خیر ښېګړې او هندي کارکونکو راخوشي کړل شوې ده. د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج نن دا اعلان کړی دی. سلوېخ کلنه جوډت ډیسوزا په کابل کې د جون په 9مه نیټه ل خپل کوره تختول شوې وه. د هند بارنو چارو وزیر د افغانستان د مرستې او ملاتړ نه مننه کړې خو د دې پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. سشما سوراج وویل چې ډیسوزا به تر ماښام پورې خپل هیواد ته ستنه شي. چارواکو دا نه دي ویلي چې د دې تختونې تر شا څوک وو. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشیزه پسنده کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په شام کې پروانه جګړه خبره کوي. په دې سرمشیزه کې چې سباله جوړیږي د چین او روسي نی لوړپوړي سفارتکاران هم پکې برخه اخلي. د امریکا بارنو چارو وزیر تیر اونۍ په ماسکو کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او په شام کې د ناکام اوربند شغورني او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب په ځینو ګامونو هوکړه وکړه. جان کیری پرون په ویانا کې خبريالانو ته ویل دی او روسي سیال به داسې چې د شام په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسیدلی. او د روسیا مهم جو د نړۍ غیر چاپیر د هیلیم غاز په پوکړنه کې د سفر نوې ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سفر تنظیم کونکي جان ویلینګټن ویلي چې فیډور کونیوخوف په کامیابی سره په ټاکل شوی لار سفر مکمل کړی. دا سفر په 1200 ورځو کې مکمل کړل شوی چې یو نړیوال ریکارډ دی. تر دې وړاندې د نړۍ غیر چاپیر د سفر د غشان ریکارډ د 1200 ورځو چې یو امریکایي سوداګر سټیف فاسټ په کال 2002 کې جوړ کړی وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورئ. شي په روانه خبرونه کې بارې په کابل کې چاودنه شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وختې. په بردیر کې سیاسي ګوندونو په ملکان ډیویژن کې په کسټم قانون نیوکې کړې دي.
اوس فدرل ګورمنټ په هغې باندې خپل خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او هغه ایشو جوړی ټولو سیاسي پاګو په مشترکه ډول باندې د دې خبرې اظهار کړی دی چې مونږ کسټم هغه ته تیار نه یو.
د جرمنی په میونخ ښار کې په بیگانه حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د بجلی محکمې چارواکي وایي د کرمی پولیټیکل انتظامیې د لدوی سره مرسته وکړي او هغه قرضه دي ورکړي چې د بجلی په مت کې ورته کالونو راهیسې پاتې ده.
چال ورسه کې وزه تک وزه تک اخر بس مو ده مجبور شو کنه چې زه په موتا کاټ کنه بیا درته یو لک په جام کړي بیا به مو ده چلو کړلې ډېرې مبه تانګ کړلو کنه ډېرې تانګ کړلو.
په بچوړ جنسې کې رتیرو سلورو کالون راهیسې حکومت په موټر سایکل سپرلو بندیز لګولې ده.
په نیو ګنټه کې به رسېږي موږ به اوس په ګنټه کې رسو نو زمونږ په کاروبار باندې چې زمونږ جوابي چې زمونږ هغه ټایم باندې رسېږي نو موږ کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري اوریدونکو په کابل کې نن د یوې مظاهرې پر مهال چاودنه شوې ده چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا وخت را سره د کابل ناظم همکار اسدالله لودین د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین، که تاسو ما ته د دې چاودنې تازه معلومات راکړل چې د مرګ ژوبلې شمېره څومره ده او د پیښې ذمهواري چا منلې ده او که نه؟
ډیره مننه تاسو د مشال راډیو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي چې په دغه حمله کې چې نن د دهمزنګ په سیمه کې پر مظاهرچانو وشوه 1.5 کسان وژل شوي او د 1.5 زیات نور ټپیان دي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د تغییر په حال کې دي او ممکن د وژل شوو او ټپیانو په شمیر کې بدلون راشي او دا هغه شمیره ده چې تنا روغتونونو دوی ته ورکړي. ممکن ګنش میر ټپیان لا هم پسیمه کې به راجستره پاتې وي او یا همداسې رختونو ته انتقال شي وي چې هغه د امرختي وزارت تر پوښښ لاندې اوس لپاره نه وي راغلي. دغه 14 داسې مهال وشو چې د کابل د درېمې حوزې اړوند د مزنګ پسیمه کې د جنبش روشنایی په نوم او یا هم د روښنایي غورځنګ په نوم مظاهره چان سره راټول شوي وو. دوی غوښتل چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مزي د سالنګ له لارې نه بلکې د بامیانو له لارې نه د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته را انتقال شي. دغه حمله هغه معلوم شو چې مظاهره چانو په سیمه کې خیمه ووهله او ګواښ یې وکړ چې د دوی اعتراض به دوام پیدا کړي. په ورته وخت کې مشر محمد اشرف غنی او د بخښنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ دغه حمله غندلې او ویلې دي چې دا حمله د بشریت ضد یو جنایت دی. او ولسمشر غنی په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې استفادهګرو ترهګرو دغه حمله کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې دوی هیڅ ډول لاسوهنه یا لاس نه لري او ویلي دي چې دغه حمله یوه دغه حمله یوه دسیسه وه او د دغه دسیسې هدف د افغانانو ترمنځ د تفرقې او د ویش اچول وو. نو دا مهال هم په سیمه کې مهره چان ډېر په غوسه دی. لا هم مظاهره چان چې د ازادي راډیو خبریال سره موږ په سیمه کې خبرې وکړې د دې مزن ټول دي لا هم ګواښ کوي او څارونه ورکوي او وایي چې دغه حملې د دوی اعتراض نشي په شا کولی. دوی وایي چې موږ اعتراض به دوام لري تر څو غوښتنو ته رسیدګي وشي.
سمد ډیر مننه اسد الله لودین و را سره اوریدونکو د ایراته معلومات را کول چې په کابل کې نن د یوې مظاهرې پر مهال 14 شوی د ځنی چارواکي وای چې په دې کې 113 کسان وشل شوی دی او 113 زیات پکې زخمیان دي. دا هم وای چې د مرګ شوبل شمیرې بدلې دي هم شي. بل خو د طالبانو ویان بیا ویل دي چې په دې حمله کې غي اسلاس نه لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا د بردیر په ځلی اسمبلی هال کې د ټولګوندي سي غونډه پر مهال په ملکن ډیویژن کې په کسٹم قانون نیو کې شوې دي. پرند غونډه پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویل دي چې په ملکن ډیویژن کې د ټاکنو اغستو فیصله ورته د منلو وړ نه ده او کو حکومت خپل پریکړه بیرته وانه غستا نو پر ضد بیل وی احتجاج وکړي. نور تفصيل د غلام غوث په دې رپورت کې.
دغه ټولګوندي ځوانډه کې د حکمران ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند د مشرانو او وزیرانو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن مشرانو هم ګډون وکړو. د بردیل نه د قومي سملی د غړي صاحبزاده طارق الله نامي پښتنه وکړه چې د صوبې د واکلندې قبایلی سیمه ملکن ډیویژن کې تاسو ولې د مرکزی حکومت ټیکسونه نه منئ. نو په جواب کې نوموړی وویل
چې کلم زمنګ د پاکستان سره مرجر شوی دی دا هغه وخت زمونږ سره دا د کمټمنټ شوی چې دا علاقه به ټیکس فری زونې لهذا کومه سمري تلې وه د صوبایي حکومت په ریکمنډیشن باندې اوس صوبایي حکومت واپس خپل سمري وډرا کړې ده او هغې د هغې ته ریکوست کړی چې تاسو دا سمري واپس وډرا کړئ. اوس فدرل ګورمنټ په هغې باندې خپل خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او یو هغه ایشو جوړی.
صاحبزاده طارق الله ویل د دې میاشتې په 28 نیټه بردیر کوزدیر سوات بونیر شانګله ملکن او چترال کې د تاجرانو لخوا د ټیکسونو په ضد په کاربندیز کولو او بازارونو بندولو هم خبرې اترې روانې دي.
ملکن ډیویژن د ټول ټریډ یونین او د ټول سیاسي ګوندونو په مشاورت باندې یو تاریخ مونږه راغو او 27 تاریخ باندې د یو شټل داون دغه ورکړل دي.
کسه هم دا ویل کیږي چې په ملکن ډیویژن کې په ټیکسونو لګولو د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت رضا هم شامل و. خو 13 ورځ ټولګوندي غونډې ته په خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د عملي کولو سپارښتنه په خوانی گورنر مهتاب عباسی د یوې اپیکس کمیټې د غونډې وروسته لیکدولې و او په هغه غونډه کې یوازې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک موجود و او په صوبایي سملې یا کابینه کې داسې څه خبره نه وشوي. په بردیر کې د ټولګوندي غونډې نه وړاندې په چکدره کې هم د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ په یوه ټولګوندي غونډه کې په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د ناپیس کولو فیصله رد کړې شوې و او تر دې وړاندې هم د تاجرانو لخوا په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز ترسره شوی و او دوکانونه بند کړې شوي وو. ولامغوس مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوث رپورټ ما اوریده. اوریدونکو بخنه غواړم، د کابل د چاودنې پر مهال ما تاسو ته په غلطۍ سره ویلي وو چې په دغه پیښه کې 130 کسان وژل شوي دي. دا داسې نه ده، په دغه پیښه کې 130 کسان وژل شوي دي او چارواکي بیا چې وایي چې 160 پکې زخمیان شوي دي. او اوس ورځو د جرمني د پیښې طرف ته. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په میونی ښار کې په بیگانې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. بیگا په منشن ښار کې وسلوالو د اولمپیا په نوم په یو لوی مارکیټ یا شاپینګ سینټر کې په خلکو ډزې پیل کړې. د میونخ د پیښې نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
په جرمني کې پولیس وایي تیره شپه په منشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوې، د منشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د منشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې استراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سوي اوسیدونکو ته ویل چې نور تهدید نسته. د ښار اوسیدونکو ته ویل سوي و چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په منشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوي چې برید کوونکي به شاید 3 کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ 1 کیلومتر لرې مړ موندل شوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت ته له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال ووایه. موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکوه چې ډزې پیل سوې. ورخطایي خپره سوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي، بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خپرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 43 کلن ایرانی الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښوولی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو 8 ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په منشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلي دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سختریزی و. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په منشن کې دغه وژونکې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا میرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی. دا د سولې
आवाज دی. د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د سپریم کورټ وروسته د پاکستان سینټم له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د زر تر زره سرشمیرنه وکړل شي، ځکه چې 300 کالونو راهیسې مردم شماري نه ده شوې، چې له کبله د وړو صوبو اولس له مختلفو مشکلاتو سره مخ دی او د دغه صوبو اولس اندېښنې لري چې آبادي زیاته شوې ده او اوس هم هغې ته هغسې اسانتیاوې نه ورکول کیږي کومې چې ورته ورکول پکار دي. دا سرشمیرنه څومره اهمیت لري د سراج ظهیر په رپورټ کې یې تفصیل اورو.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د سینټ غونډې دوران د سینټ چیرمین میر زرابانی په NFC ایوارډ کې د ځنډ په حواله د بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د سرشمیرنې نه کولو په وجه وړې صوبې له اندېښنو سره مخ کیږي او د دوی احساسي محرومۍ ورځ په ورځ سیوا کیږي. باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې بندوبست وکړي. یاد دي وي چې حکومت د روان کال په مارچ کې د سرشمیرنې فیصله کړې وه، خو د سرشمیرنې دوران د حفاظت لپاره د پوز د ځوانانو ضرورت وو او د حکومت په وینا چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوختي نو سرشمیرنه به اوس د مارچ په ځای د روان کال په نومبر یا راتلونکي کال په مارچ کې کوي. په پاکستان کې د سرشمیرنې څه اهمیت دی او حکومتونو ولې تر دې دمه سرشمیرنې ونه کړې؟ کله چې مشال ریډیو په پیښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر خان نو پوښتل نو د هغه وینا وه همداشن چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نه د سرشمیرنې په حواله و پختل نو د هغه وینا وا چې په عین کې لیکتي چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کیږي خو حکومت یې ځکه نه کوي چې په دې کې د دوی ګټه ده. نوموړي زیاته کړه
زمونږ په وطن کې اخبار سینا دا یو رویه ده چې دلته د حقایقو پر وړاندې کې خلک وړاندې تګ نه کوي. د خلکو نه مراد زما حکومتونه او بالادستي طبقې دي، بلکې هغه په دې بنیاد باندې مخکې ځي چې د پنجاب مفادات په کم سیس کې شته او د پنجاب مفادات په کم سیس کې نشته. دا اگر وی دی چې پدې کې دا مردم شماري دا مسله هم شامل ده.
یاد دی چې د روانې میاشتې په 14 جولای د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس هم د سرشمیرنې په نه کولو د خپل اندی نوټس اغستې وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې سو جده چې تر دې دمه یې سرشمیرنه نه ده کړې. دا دی هم یاد دی چې په پاکستان کې اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسر نن په پیښور نشتر حال کې د فاټا ګرانډ الاینس قبایلی مشرانو یو غا جرګه شوې ده چې پکې د وو واړو قبایلی ایجنسیانو او د اف آر شپږو سیمو مشرانو ګډون وکړ او حکومت نه وختنه وکړه چې دوی دې په خیبر پختونخوا کې نه شاملې او ورته دې آزاد فاټا کونسل جوړ کړل شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا فاټا ګرند الاینس یا دا فاټا لوی اتحاد تنظیم د سور لاندې دا خالی پورس شوی دغه جرګه کې ګډون کونکو قبایلی مشرانو دا مرکزی حکومت او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د خیبر پختونخوا سره نه شامل وي. دا دغه اتحاد مشر پخوانی د قومي اسمبلی غړی او پخوانی سینیټر حمید الله جان افریدی مشال لیډو ته پدې باب لوای
صبح هغه وسایل نه لري چې یو کروڑ قبایل دې هم پکور کې ځان سره ځای کی او د دې خرچه دې برداشت کی. دا غي خپل یو ډانچي یو منتخب کونسلی چې قبایل خپل فیصله په خپل وکي.
دغه جرګه کې برخه خستون کې د اف ار ډیر اسماعیل خان محمد صادق شیرانی وای چې کوم قبایل چې فاټا صبح کې زم کول غواړي هغه دوی سره نه کېناستل غواړي او باید دوی سره کینی. دوه قبایل دې نه د خبرو اترو د لارې به سهل راو باسي.
موږ د انزمام مخالف په یو وجه یو یو کیسه ده پکشي دوی له موږ سره کښېنستل نه وکول. یو وار را سره کښېنستل په اسلام آباد کې خو هغه په نیمه کې راځه ولاړ. زما اوس هم خواست دغه دی چې که دغه ملګری چې دا څوک په انزمام کې په حق کې دي دا ملګری او موږ د سره کښېنو او بغیر له جګړې په افهام او تفهیم د سر بل خلاص دوی هم قبایل دي موږ هم.
د اف آر کوهټ ملک نائب خان وای چې کله هم دوی په صوبه کې زم کول نه غواړي او نه دې ته تیار دي.
موږ ډېرې لوی لوی جرګې وکړې د ډي آی خان نه ونیسا ته بیجاوړه پورې فرقو هاټ کې. دا ډېره د افسوس خبره ده چې قبایل دې پاکستان نه وو قبایل وو و نن د قبایل چې کوم دي ختم شي قبایل نه ماده ورکه شي. موږ ته دې یا په اف سی آر کې ترمیم او یا چې کوم دي آزاد پاټا کام سر.
دا پام ورله چې فاټا ګرند الاینس غړو وینا وا چې دوی کله هم د پاکستان ادې نظام په قبایلو کې نه عملي کول غواړي ځکه چې د دې په وینا د دې خپل جرګو او رسم رواجونو کې هر یو کس ته انصاف په وخت او ارزان ملاويږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسره د بجلی محکمه چارواکی وای د کرمی پولیټیکل انتظامیه دی لدوی سره مرسته وکړي او هغه کرسی دی ورته ورکړي کوم چې د بجلی په مد کې دوی ته د کلونو راهیسی پاتې دي. د بجلی محکمه د دغه کرسی په اړه د کرمی پولیټیکل انتظامیه بیا سوای د طارق اورگزی په ریپورت کې تفصیل اورو.
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر یوسف حسین مشال لوډیو ته وویل په دې لړ کې په رسمي توګه د کورمې پولیټیکل انتظامیې ته ویل شوي دي، خو هغوی د انو بانو نه کار اخلي او بلونه نه ورکوي. د ده په خبره په سیمه کې پولیټیکل انتظامیه د 1.3 کروڑ روپو د بجلی محکمې قرضداره ده. یوسف حسین وویل په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې بجلی استعمال کړې ده خو بلونه نه دي ورکړي او دغه سلسله د کالونو راهیسې روانه ده. 1.3 لاکھ روپے کی ہے نا دا خرچ نر پی پسی دیا کہ جینا دے کچرے دی نور غام دی کنا دا سچو ویل دی اور کے چال ور سکے وہ ز تک وہ ز تک وہ اخر بس مودا مجبور شو کنا کہ بس مو تا کاٹ کلو بیا میرا تا یو لاکھ روپے جمع کڑے بیا مو تا چلو کڑے ڈیرے مدے تان کلو کنا ڈیرے تان کلو مالومات در مخا پ کرما کے دریو گریسیشن نہ شاو خوا اتوی زرا د بجلی کنیکشن شوی دی چ بده کے سالور سوا کنیکشن د سرکاری دفترنو دی دبر کرما مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشال لوڈیو تو ویل دا دی منی چی د بجلی بلونه لدوی پورې پاتې دي خو چې دا کمی پیسې د بجل دي بلکې دا لدې څخه ډېرې کمې دي. د وویل پولیټیکل انتظامیا کوشش کوي چې دغه مسله د بجلی محکمې سره زر تر زره حل کړي.
د دې کې اوس ریسنټلی تمغه 20 لک پیمنٹ کړی دی. اسې ایگزیکټ رقم چې ویه دی ټوټل د قدې نو تم سټېټس کې وي رقم زوینه یا دی داسې مکمل نه هون د سینری ټک دا ری دغه بشته
واضح دی چې په کورما کې لشلو غنټو څخه زیات د بجلی لوډ شیډنګ کیږي چې لامله هلته کې د عامو خلکو ژوند دی سخت متاثر کړی دی. د بجلی محکمې چارواکي وایي په سیمه کې د زیات لوډ شیډنګ یو غټه وجه دا ده چې په سیمه کې له سرکاري ادارو پورې د بجلی بلونه پاتې دي. د دوی په خبره کدا بلونه ورکړل شي نو ورسره تر ډېره حده پورې د سیمې بجلی ښه کېدای شي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
په باجوړ جنسه کې رتیرو سلورو کالونو راهیسی د حکومت لخوا په موټر سایکل سپرلو بندیز لګول شو دی. د دغه سیمه خلک وایي چې د خرابو حالات لوچې یې مالی حالت ډیر خراب دي، نه نشي کولی چې د ځان لپاره گاڑی واخلي او یا هم په ټکسیانو کې سفر وکړي. د دغه سیمه ولس غوښتنه کوي چې په موټر سایکل سپرلو دی بندیز ختم کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترګزینا اورو.
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د تیرو څلورو کالونو راهیسې د موټر سایکل په ګرځولو بندیز لګیدلی. د دغه بندیز له وجې د سیمې زده کوونکي، روزګاریان او سرکاري یا غیر سرکاري نوکران له ستونزو سره مخ دي. عمر حیات خان چې په یو بینک کې نوکری کوي وای او د چارمنگ باجوړ وسیدونکو عبدالله افغان چې د باجوړ ایجنسی په یو کالج کې زده کړې کوي وای چې هر ورځ هغه د کور کالج ته روان شي نو نا وخت رسی او دا ځکه چې په لارو کې سلور او یا پنځه گاډي بدلوي.
موټر سایکل خو دا خپل لا شی اونو چې په سار د کور نه روان شول په شل منډه کې به خپل کالج ته رسی ته مو
بیا می د باجوړ ایجنسی د خار هیډ کوارټر اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ محمد علی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زیاتر واردات او د ټارګټ کلینګ وردا بیا هغه و کی هغه بیا آسان لار دی کغه موټر سایکل باندې کې دی او بیا او تختی کنه
خراب حالات لوجه دغه خلک په مالی حیثیت ډیر کمزور شوی دي، نو نشي کولای چې ګینه هر تن خپل ځان لا گاډی واخلي او د حکومت غوښتنه وکړه چې باید په موټر سایکل پابندی دي ختمه کړي شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سپه پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې د ملي حمید ساده نملن خبرونه وورو.
د افغانستان په کابل کې د دهمزنګ په چوک کې د هزارګانو د مظاهرې په وخت دوه غبرګو چاودنو کې یو دیرش کسان وژل شوي او تر یو سل شپېتو زیات ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه شمېر تایید کړی او د مرګ ژوبلې شمېر د زیاتېدو احتمال یې ښودلی. چارواکو لا د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. ځایي او نړیوالې رسنۍ بیا د تلفاتو شمېر زیات ښایي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته ویلي چې دغه حمله دوی نه ده کړې. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا خیبر پختونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلال ته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. تیر ورځ ناوخته په سواد کې د عوامي نشنګون لخوا په دې اړه پرابل شوي ټول ګوندي زغونډه کې فیصله شوي چې د رواني میاشتې پر 28 نیټه به په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز وي. د یو اتلس کلن ایرانی نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپینګ سینټر او رستورانت کې په ډزو د لږ تر لږه نهو کسانو د وژنې د پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمني کې پولیسو پلټنې شروع کړي. د جرمني په میونخ ښار کې په بیګانه حمله کې شپاړس کسان ژوبل شوي هم وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنمړی اولمپیا شاپینګ مرکز چرته چې دغه وژنې شوې وې نه یو کیلومتر لرې موندل شوي او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمېرنه زر تر زره وشي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی دغه غوښتنه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاري ډله د رواني میاشتې په 26مه په کابل کې د پول انتظام او ورسره تړلي امنیتي مسلو باندې د خبرو لپاره خپل لومړی ناسته کوي. د خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت 13 ورځ ناوخته په خپل خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان په کابل کې یو میاشت مخکې لخپل کوره تختول شوی د خیر ښېګړې او هندې کارکونکي جوډیت ډیسوزا را خوشی کړل شوی ده. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشیزې په څنډه کې لخپل روسي سیال سرګی لاروسا په شام کې پروانه جګړه خبرې کوي.
لند خبرنم د ملي حمید ساده نوارې د لوسو په اسلام آباد کې د سره زهیر نوروز د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپلې ادارې د غیرت په نوم په وژنو باندې لیکلي او وایي چې د پارلیمان مشترکه کمیټې د غیرت په نوم وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی او دا ځکه هم ضروری وه چې د روسیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ډیر زیاتوالی شوی وو. د ادارې په وینا چې په دې بل کې قصاص په ځای ساتلی شوی دی، خو د قصاص ورکولو باوجود به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او دارنګ به د غیرت په نوم وژنو په کیسونو کې لکه د وړاندې په شان روغې جوړې هم نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې تر ټولو لویه خبره په دې بل کې دا ده او هم په دې وجه دې بل د مخکینی بل نه ځانګړتیا ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د یو رپورټ مطابق د کال 2008 نه تر د کال 2015 پورې تقریبا 4000 پورې زنانه خپلو خپلوانو د غیرت په نوم وژلې دي. همدا وجه چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره په دې ګام پورته کړو. ادارې مخکې لیکي چې دولت فاونډیشن نوې تنظیم په یو رپورټ کې ویلي چې کال 2015 کې 340 زنانه د غیرت په نوم وجل شوي چې پکې زیاتره شمیره یو سل او یا د پنجاب ده. ادارې وایي داسې ښکاري چې د ماډل قندیل بلوچ وجنې حکومت ته یو تحریک ورکړو او د دې بل ضرورت یې محسوس کړو، خو په ټول پاکستان کې د حکومت دې ګام ته په درنه سترګه کتل کیږي. ادارې اخیری کې وایي چې د زنانو ژوند خپل دی، د کورنۍ والا نه دی چې هغوی یې وجنی یا یې رسوا کوي. اوس وخت راغلی دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړی شي. که چېرې اوس هم په دې څوک غلی پاتې شو نو دا به تر ټولو لوی جرم وي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په ټول ټاکنو باندې لیکلي او وایي چې کشمیر کې په عامه توګه هغه ګوندونه بریا ترلاسه کوي چې د کومو د حکمران ګوند سره په سناسه ډول تعلق وي. همدا وجه چې تیر ځل پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله او دا ځل دا کامیاب کامیابی دا پاکستان مسلم لیگ نون په غاړه شو. د ادارې په وینا کې څه هم د پاکستان پیپلز پارټي د دې انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړي، کوم چې د عمران خان لویواله خایي. ادارې وړاندې لیکي بای چې پاکستان پیپلز پارټي اوس له تورونو نه ډډه وکړي، خپل ټوله توجه په سند حکومت باندې ورکړي، او دارنګ عمران خان له هم په کار دي چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه رول ماډل صوبا جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي بای چې د پاکستان ټول سیاستدانان له منفي سوچ ډډه وکړي او د ذاتی ګټو لپاره جمهوریت ته خطرې نور پیښوي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو د زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې اکانومیسټ مجلې په پاکستان کې د ناموس په نامه د وشنو په موضوع مقاله خپره کړې، او فرانس پریس خبري ایجنس بیا د اغو دو افغانو رونو پاړه راپور جوړ کړی چې د ماینونو د پاکول لپاره یې یو کم قیمت ډرون ایجاد کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
په داسې حال کې چې د زیارت ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې کمیټې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د قانون مسوده ومنله چې اوس به د منظوري لپاره د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کیږي، د برتانیې اکانومیسټ مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده. اکانومیسټ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن حواله ورکوي چې وایي تیر کال په دې هیواد کې 1,096 کسان د غیرت په نوم وژل شوي، خو په کې ځینې پیښې له پولیس سره درج شوي هم نه دي. د پاکستاني پارلمان د مشترکه کمیټې له لوري د قانون د منلو ګام ستایلی چې پکې مهمه خبره دا ده چې اوس به کورنۍ د واکو اختیار نه لري چې قاتل معاف کړي. دا قانون له ډیره وخته د ځنډ شکارو سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډیر پخوا د هوډ څرګند کړی وو چې د عزت په نوم وژنو د مخنیوي لپاره به ګامونه اخلي، خو په دې اړه اصغر د ګامونه وانخیستل سو. نوموړي دا هوډ هغه وخت څرګند کړ چې کله د پاکستان د یوې فلم سازي شرمین عبید جوړ کړی دستاویزي فلم آسکر جایزه وګټله. خو د اکانومیست مجلې په وینا دا ګامونه ځکه وځنډېدل چې د نواز شریف پر ضد د کرپشن د الزامونو لړۍ پیل شوه، پر ځینو مسلو له فوج سره اختلافات راپورته سو او بیا یې د زړه اپریشن وکړ. بلخوا بیا فرانس پریس خبري اژانس اي اف پي د هغو دو افغان هورونو په اړه مقاله خبره کړې چې درې کال وړاندې یو داسې حیرانونکي آله جوړه کړې وه چې کار یې نړۍ له ماینونو پاکولو. خو اژانس وایي دغه دو ورونو مسعود او محمد حسین اوس یو بل ایجاد کړی، یو هغه دا چې یو داسې کم قیمته ډرون جوړ کړي چې هغه به د ماین ځای ځایګی معلوموي او تباه کوي. بیا دغه دواړه ورونه په نیدرلینډ کې ژوند کوي. مسعود حسینی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې انچ مځکه به چنل کیږي او بیا به وروسته له پلان سره سم ډرون پر هر ماین یو وړوکی چارجر لګوي چې هغه به دغه ماین بیا وچوي. هالو ټرست هغه نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې به بشري بنیادو د ماینونو د لمنځوړلو کار کوي. دا اداره وایي سربیره پر دې چې په کمه کچه پر ازمایشي بنیادو د ډرون د لارې فضايي نقشه جوړېدای شي، خو فکر نه کوي چې ډرون به په راتلونکي کې د ماین په پاکولو کې ډیر لوی رول ولوبوي. دغه اداره وایي په هغو سیمو کې چې شنګشتوي او موسم خرابي نو ډرون سم کار نشي کولای، او که بیا ډرون یو ماین و هم موندي نو د دې د رایستلو او تباکول لپاره به د یو روزل سوي کس ضرورت وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکوالې فاطمه بټو د غیرت په نامه د وژنو په اړه لیکلي، که څه هم په پاکستان کې خلک د غیرت په نامه خصي وژني، خو په کې تر ټولو زیات په انټرنیټ غیر اخلاقي مواد هم قتل کیږي. لیکوالې لیکي د پاکستان په قانون کې ځینې مادې د ښځو پر ستینو د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره جوړېدونکي قوانین به هم هیڅ بدلون رامنځته نه کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
په فائنانشل ټایمز رسپانه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي په پا پاکستان کې په پا میاشت کې یوه ولس کلنه جینۍ امبرین پر دې توره په زوره د کوره راوباسلو سوځولو وروسته وشل شوه چې د خوښې واده کولو لپاره د کوره په تښتېدو کې د خپلې ملګرې مرسته کړې وه. دغسې بیا په جون میاشت کې یو بله 19 کلنه استاذه ماریا صداقت د واده لپاره د راغلي رشتې نه د انکار کولو له وجې د تشدد او سوځولو وروسته وشل شوه. ماریا صداقت د وژنې نه وړاندې پولیسو ته شکایت کړې وه چې پنځو سړو د کوره په زوره راوباسلې وه، وهلې هم وه، خو د لیکوالې په خبره پولیسو سهم ونه کړ. د دې پیښې یوه اونۍ وروسته زینت رفیق د خپلې مور لخوا له کټ سره د تړلو وروسته وسوځول شوه. زینت رفیق په یوې بله صوبه کې له یو الګ سره واده کول غوښتل. فاطمه بټو وړاندې لیکي د جولای په 15مه یو وارې بیا په پا پاکستان کې د کندیل بلوچ د مړینې خبر مخې ته راغی چې له عزت سره تړلې وه. کندیل بلوچ د مړینې نه وړاندې یو ځایي خبریال ته ویلي وو چې د خپل تحفظ په اړه اندېښمنه ده. مقاله لیکي کندیل بلوچ د خپل تحفظ په خاطر پولیسو له هم تللې وه، خو پولیسو ورته د کوم مدد ورکول نه انکار وکړ. د کندیل بلوچ هغه ورور چې د نوموړي د وژنې اعتراف یې کړی دی ویلي دي جینکۍ د کور دننه پاتې کېدو د روایاتو پر مخ وړلو لپاره پیدا شوي دي، خو کندیل بلوچ کله هم دغه کار نه کاو. فاطمه بټو لیکي د کندیل بلوچ وژنه په پاکستان کې د هغې خبرې یادونه هم کوي چې په 2015 کال کې په دغه اسلامي هیواد کې د نورو ملکونو په مقابله کې خلکو په انټرنیټ تر ټولو زیات غیر اخلاقي پاڼې کتلې دي. لیکوال لیکي په پاکستان کې سږ کال د 200 زیاتې ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي چې د غیرت په نامه وژنو مخنیوي لپاره به قانون جوړوي. لیکواله له پوښتنې کولو سره لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان قانون د ښځو پر ضد د تشدد اجازه ورکوي، د غیرت په نامه د وژنو پر ضد قانون به اخر څه بدلون راولي. فاطمه بټو لیکي د پخواني عامر ضیاء الحق لخوا په 1999 کال کې د منظور شوي قانون حدود تر مخه خزی وهل او سنگسار کې دلی شي. د مقالې په خبره دا مهال د پاکستان په جیلونو کې 80% خزی د حدود قانون تر لاندې بند دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجره
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د وړوکي اختر نه وړاندې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو باندې د سلګونو په شمیر کې داعش وسلوال ورننوتل چې د سیمو خلکو یې په وړاندې پاسونه کړ. د پاسون کوونکو له ډلې څخه یو تن چې محمد حنیف نومیږي او د کوټ ولسوالۍ د سپاهي کلي اوسیدونکي دی، په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه هم د داعش وسلوالو سره د دوی شپږ ښځې او 12 سړي قیدیان دی. نور تفصیل په دې مرکه کې اورو.
تقریبا منگ آویا کسان پاسون کون کیو رسمی پولیس نہ غیر منگ پوسٹی واچ ولی من سد من پانات نو ہمنگ چلو گیٹے کو جنگی دلو خود بھی منگ بان رو خطل او تقریبا د سد سپیتو پشا خوا کی منگ دوی ویش تر ہمنگ سر نو امکانات نو بیا داغ نو رستم منگ پشا شو منگ نہ کم شیدان چو شو منگ نال تپات شو امکانات ی رشتو نو حکومت ور گن سر خبر او کچھ داغ سم نو شیدان پشا غوی د منگ سر سب من ڈکڑی دگه خلق دی زیت دا شکی و سر بیا شتا دوغان و سرو او قسم قسم وسلی دوی سره وی کاتوس منگ ختم شو مهمات هغه نه وروسته بیا کوابې نورې رالې د غنډیخېلو کنډک راغې بیا د کابل نه ضربتیان راغله.
کله چې داعش په تاسې باندې راغلل د دو شمیر څومره وو؟
موږ چې هغه د دوی هغه ډزې وو هغه امکانات د زور نه زیات کسان وو او هغوی دوی په مسلو سنبالو که نه دار یو راکټچي پسې دوه کسان چې وو دوی مرمۍ ګرځولې، دار یو پیکاچي پسې دوه کسانو مرمۍ ګرځولې او موږ خو بس یو څو مرمۍ وو هغه ویشتلې نور ته بس رالو.
کله چې داعش وسلوال ستاسې په سیمه باندې په کلي باندې راننوتل هغوی څه وکړل؟
بس هغوی چې رانووت هغوی بعضې خلک ووتل چاکم چاپه کوه باقي چې کوم مانده وو هغوی پاتې شو د هغوی کورونه تالا والا شو زنانې زموږ وړي دي ګپ نه وتل خبر در کوم که نه تقریبا چاکم زنانه ځای پې د تګ نه بیا هغه هم یوړلې مالونه زموږ بیا وړله د ستندکونو کې چې څومره اثره وو ګاڼې وي چې څه شی په دغې کې وو دلته د کار سامان ډېر ټول وړی دی موږ
څومره کلیوال پکې د منځه لاړل
یو نهه کسان زموږ په شهادت ورسېدل
دا د کوم کلي وو
دا د سیفیو صحیح دی او اتلس کسان زموږ بندیان دي په دې کې شپږ ښځې دي او دا دوه کسان لري
د دغه بندیانو دپاره څه ولسي هڅه نه ده روانه داسې چې د جرګې نه کار والی
د باره خلکو سره مو خبره کړې ده هغوی سپین ګیري راغله اول یې موږ ته ویل چې دغه کور کې چې دا دوه ښځې بندیانې شوي باجوړې دي د دې په بدل کې دا بدن موږ را خوشی کوو کله چې هغوی سره دایش خبره بدله کړه چې نه د ننګرهار په سبب باندې څومره بندیان دي خو خبره داسې ده چې موږ په دې کې هڅې روانې دي او کړي دي موږ حکومتي مقاماتو هم مرسته خبر ورکړې ده نو موږ هڅو کې چاپېرې خو اثر یې نه معلوم شوی
تاسو خو دغه خپله ستونزه د حکومت سره شریک کړې ده د ننګرهار ولایتي اداره درته څه وایي په دې برخه کې
دوی داسې وایي چې دغه ستاسو په کور کې چې کوم بندیان نیول شوي دي د دغه موږ ذمهواري دا تبادله کوو موږ که نه خو نور د ننګرهار په سبب باندې دا خو قسم قسم خلک دي نیول شوي دي دې موږ سره نه رسي
تاسو د افغانستان د کوټ ولسوالۍ د سی پای کلی یو اوسیدونکي محمد حنیف مرکه اریدله چې زم همکار باز محمد عابد ورسره کړی و او سورسو د یو بل رپورت طرف ته په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ ګوند جمعې په ورځ د ښار لپاره د خپل ګوند نومول شوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلی غړي رؤف صدیقي د نیولو پر ضد مظاهره کړې ده دوی دواړه پولیسو په مختلفو مقدمو کې نیولي چې پکې عدالت وسیم اختر په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې ده مظاهره کوونکو ویلي و میاشتې تیرې شوې خو لا هم د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې له ټاکل شوو غړو څخه سوګند نه دی اغستل شوی نور تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې
دغه مظاهره کې د نارینه په شمول په ګڼ شمیر کې زنانه هم ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې د ښار نیولې شوې میر سره سره د ام کیم د سند اسمبلی غړي رؤف صدیقي دي زر تر زره خوشی کړی شي مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند د رابطه کمیټې غړي اسلم خان ویل چې دوی په خار کې د نیم فوزي ځواک د هر قانوني ګام ملګرتیا کوي ولې دا تورې هم لګو چې د عملیات اوس داسې ښکاري یوازې د ام کیو ام پر ضد دي
هر قانوني پوینټ ملګرتیا کوي او دا خو بالکل واضح خبره ده چې نن دا اپریشن صرف اور صرف د کراچی او د محدود د ام کی ام د کارکونانو نن هغه ورځ د مونږ د یو ریټایرډ پروفیسر د رابطه کمیټه ممبر د هغه کور لاړل او د هغه په کور کې دغه شانتي غوي حرکت وکړو جسې په کم کور کې ساړه ډاکا اچوي نو د دې خبرو خلاف مونږ بالکل احتجاج کوو او مونږ هر قانوني پوینټ کا هغه په رینجر د فاره دی کا بل د فاره دی کا بل د فاره د هغه مونږ مرګرتیا کوو خو دغه شانتي نه لکه نن د ام کی ام په خلاف باندې کم سکی
اسلم خان زیاته کړه چې اوس هم د دوی یو شمیر غړي بې درکه دي د کوم باړه چې نه د دوی ګوند ته معلومات ورکول کیږي او نه د هغوی کورنیو ته او دا مظاهره د هغوی لپاره هم ده
د مونږ نن هم 130 کارکونان لا پته دي چې هغوی مونږ له نه زی معلوم دي نه شوکړي دي نه د هغوی د بچونو تپوسو کې چې دوه دوه کالونه کم کارکون ورک وي د هغه د قبر پته نه وي د هغه د بيمارۍ پته نه وي د هغه د نور څه پته نه وي نو ته د حق بچینه تپوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي نو دغه شانتي ظلم خلاف ام کی ام جدوجہد کوي هميشه به کوي موږ خپل د حق आवाज د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې موږ چتو
د خار نمول شوی میر 15 ورځې په جسمانی ریمانډ عدالت پولیسو ته حواله کړی دی او د ملیر د پولیسو مشر راو انوار په وینا چې په هغه شاوخه 25 مقدمه د خار په بیلابلو تانو کې درج دي د سر سره د ام کی ام په بل غړي رؤف صدیقي هم دغه تورونه دي چې د پیپلز ګوند په خواني وزیر ډاکټر عاصم پمرسته د وسلوالو علاج کړي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوس بلاړ شو سوات ته د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل مټي جوړه سیمې شاوخوا په لسګونه کلو آبادی ده په دغه یو کلي کې او خلک وایي چې په دې کې په زرګونه خلک هم اوسیږي خو بیا په کېم یو تعلیمي اداره هم نشته په دغه سیمه کې خلک وایي چې ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې دي نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو
د سوات تحصیل مټي نظر آباد جرنلي سړک نه 2 کیلومتر لري د جوري قلاګي او خواوشا کلو ولسوي چې دې سیمه کې د ماشومان زده کړو لپاره سقې سمه تعلیمي اسانتیا نشته. مقامی مشر او کونسلر حاجی نواب پتا اړوي
د ویلج کونسل جوړه د عددي حوالی 10,000 نو 15,000 په منځ کې ده. په دې کې تقریبا 125 لوی واړه کلی دي. په دې کې څه قسم سرکاري آبادی لکه د ایجوکیشن په حواله چې دین سکول نشته. په پراپر جوړه باندې یو مکتب سکولو نو هغه ختم کړی شوی دی. په اشر باندې باندې چې په مکتب سکولو هغه ختم کړی شوی دی. 3 کیلومتر نواله او د 12 کیلومتر پورې ماشومان بل یو زیات دي او ځینې تللی نشي. نو هغه د سکول د هدغنه قلار شوي دي. کالکان دي او کوجینکۍ دي.
یو بل شپېته کلن سپینګیری مشر وایي چې موږ په اجاره ځمکې اغستي خوږې میوې سبزیانې کالو سر پیدا کوو. خپل ژوند مو بے تعلیمه تیر کو راتلونکي نسل مو هم بے تعلیمه پاتې کیږي.
لکه موږ خپل موږ بکرنامه خلک یو موږ خپل جداد نشته چې موږ لکه دغه وکړو. موږ ژوند پکې ذلیل تیر شو خو د ماشومانو هغه هم په دې حالات کې روان شو ځکه چې ماشوم اوس خلک کوشش زمانه دی راغله چې خلک تعلیم له زور ورکړي چې موږ ته آسانی سہولتونه راشي. یو هغه موږ ته لرې وس نه کیږي او نظر ته سکول نه نشته.
د کلي یو ماشوم زیشان چې 2 کیلومتر لرې روزانه د نظر آباد سکول ته زده کړو لپاره ځي په دا اړه له حکومت څخه غوښتنې کوي.
جی ایل ڈی سکول نشته د 15 کیلومتر نه لرې واړه ځي سکول ته ښکته نظر آباد ته. دلته موږ د سکول نشته. ما به زرګاو مرګري دي هغه د سکول له لاسه متاثره دي. سکول نشته هغه چې به د کوڅوګي ګرځي.
یو ګلالۍ وکلنه ماشومه وایي چې سکول ته ځم سبق به وایم او ډاکټر به جوړېږم.
لایبا مینوم دې په دریم کلاس کې مونږ چیزونه دې زه چې زم نو دې ټیم لر رسم دې رستړی کې زین چې دلته نږدې سکول جوړ کې مونږ ته بیا زور از مونږ د سپیس پېو.
د کلی خان او مټه تحصیل کونسلر او د مدیر اساسي سیاست کون کې نجیب الله خان څخه مو چې کلا په کلی کې د سکول نه جوړولو پښتنه وکړه نو خاغلی اویل
د سکول په اغلب باندې مونږ دا کړې ده چې مونږ ورلا په مین روډ باندې زما کور کړې ده چې زمونږ د خپل بچو سره غرض ده د دې سبب سره خوالمیه صاحب ستا په سرکار کې پرته ده چې زه د 2 کروڑ روپیز مګه په بیل لحاظ ورکوم. ستاد ایجوکیشن یو ډپارټمنټ یو سړی مال راغلی بے زمنګ ایس آر ایس پی نظم دارو راغلی او د دې سره کمیټمنټ شو د آرمی یو لیفټینټ پکې ناسو دی ته موږ وګورې جنوین کورنو کې په دې علاقه کې
د تحصیل مټي جوري سیمې یو شمیر مشران او ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته په کلی کې د نن سکول جوړ کړي چې د خواوشه په سلګونو ماشومان هم د نورو برخو په رنګ ویډیاز د کړې ترلاسه کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
سلمان افریدی د پېښور بډبېرې اوسیدونکي دی او پاتم جماعت کې سبق وایي. د په کال 2014 کې په 14 کې زخمی شوی او خو درې کال وروسته لا هم زخمونه تازه دي. د ځوان ته په ساغستلو کې ستونزه ده خو کورنۍ دومره پیسې نه لري چې علاج ورله وکړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د سلمان افریدی په نوم دا ځوان 3 کال وړاندې په کوارډ روډ بډبېره کې په 14 کې سخت جوبل شوی و او د وجود په نورو برخو د سخت جوبل کېدلو ترڅنګ د هغه په مرۍ کې د ساه او خوراک نالۍ سخته اغېزمنه شوې ده. د سلمان افریدی پلار رضا خان افریدی وایي
درسمه جون 2013 مکی دی په بمی 14 کې زخمی شوی دی. د سانالې او د خوراک نالې مکمل تور باندې ختم زخمی شوی و. دی مختلف دی زخمی شوی خو هغه نور زخمونه ټیک شول. د دې وجه د سا چې کومه ده سا تکلیف ده ته دې په باندې دی د سالي د درې کال راسته دی خبرې نشي کولای.
رضا خان افریدی وایي ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د زوی د مرۍ علاج یې په بهر هیوادونو کې ممکن دی او د دې لپاره دوی په بیا بیا حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده.
حکومت ته موږ مختلف چینلو باندې مختلف میډیا باندې اخباراتو باندې اپیل کوو چې د دې الګ علاج دی وشي ولې چې دا یو طالب علم سټوډنټ دی چې د اتم کلاس د دې تعلیمي سلسله مطلب اوس فی الحال ولاړه ده. ټول ډاکومنټیشن موږ سره د هر هسپتال ډسچارج سلپس او ایډمیشن سلپس موږ ته موجود دي ولې چې میډیکل بورډ د دې شوی دی چې د دې علاج به تاسو بار کوئ. زمونږ چې دې موږ د یو پرایویټ سکول کې ټیچر کو ما 4-5 روپے موږ ته سیلری ملويږي. د دې حکومت موږ ته 1,00,000 روپے راکړي په دې 1,00,000 روپے باندې چې دې نه علاوه موږ خلکو نه مکړ ځغستې دي مطلب چې خلکو ته کومه کې کړي دې باندې تقریبا 10,00,000 روپے نه زیاتې خرچه موږ کړې دي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوبل شوی یو شمیر ماشومان د علاج لپاره بهر هیوادونو ته لیږدول شوی وو، او ځنی نور ماشومان د هغه خونړۍ پیښې نه د پام بدلولو په غرض د بهر هیوادونو سیل ته هم لیږدول شوی وو. دې لړکی د سلمان اپریدی د کلی یو مشر جلاد خان وایي حکومت له پکار ده چې سلمان اپریدی هم د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي.
وس خبره دونه وس کم دی کنه چې هر څه دا وته خرڅ کی کنه هر څه و دې ماخه بیا لزر لور شي کنه د علاج به دی نشي کولی. حکومت مون غریب دی نه دونه وس خوشته رای چې په هر طریقه باندې ته نه ته دغه وکړه دا ګوره دا اوس دا خبره نشي کولی. دغه نه مونږ دوه بکسو کله ته نه خوراک هم بهر وځي کله شپې مالې غریبان چې ډېر خراب شي دغه نه چې زغلاوی او ګوډی ورته نسي هسپتال بیا یې کنه نو ډېر غټ تکلیف دی ته مونږ سره یو بچي مدد وکړي لکه چې دنیا خل بهر مکل لدرمې مالدار را پتیانو علاج بهر کېږي نو دا یوه پکیر نه پکې وشي.
سلمان اپریدی په بډا بیره ماشوګګر کې په اپریدی روډ د مسلم آباد غړی اوسیدونکي دي، او د نوموړي کورنۍ په بیا بیا د خبري کانفرنسونو د لارې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې سلمان اپریدی د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره پرون په خوست کې تر 5000 زیاتو کسانو د افغان ولسمشر ناغوښتنه کړې ده چې باید هغه خپلې ژمنې پوره کړي. د ټینګار کړی چې کچر ته غوښتنې عملي نشي نو په راتلونکو ټاکنو کې به برخه وانخلي او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نورو.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست اوسیدونکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې وانه اورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هېر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویری دو هغه وعده چې تو د خوست ولسره د کمپاین په وخت کې کړی وي د عمل جمعه ورو غونډه.
د غونډې تابعیه کوونکي او پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون د یاد غونډې مخه داسې وخوده.
په خوست کې د زرګونو کسانو لویه غونډه دایره کړه. د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وي هغه ژمنې باید پلی شي، او که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آینده انتخابات تحریم او د لویې جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور مادې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وي.
وارداتي برېښنا انتقال د غلام خان بندر رسمي ترانزیت د خوستي کډونو ته قرار په عملي ډول د خوست ولایت لپاره د ملکي او ولایتي ادارو د دویمې درجې د تشکیلاتو منظوري.
په پرېکړه لیک کې یادونه شوې وه که چیرې د ټولو تلاشونو او د مرکزي حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل شي خوستوال به په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرونه په اخره کې او زلبیا د ملیحه میرزا د نن لند خبرونه وره. د افغانستان په کابل کې د هزارګانو د مظاهرې په وخت په دوه غبرګو چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر یو شپېته ته رسیدلې دی. په پیښه کې 201 کسان ژوبل هم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه شمیر تایید کړی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري قبول کړې. چارواکو له د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلې، خو د یادې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اماک نومي خبري ایجنسۍ خبر ورکړی چې دوه وسلوالو د خودکش جاکټو په ذریعہ دغه چاودنې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو په یوه خوله هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. تېره ورځ ناوخته په سوات کې د عوامي نشه ګوند لخوا په دې اړه په رابلل شوې ټول ګوندیزه غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه به په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز وي. د یو 30 کلن ایرانی نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپنګ سینټر او رېسټورانټ کې په ډزو د لږ تر لږه 9 کسانو د وژنې د پیښې تر شا وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمني کې پولیسو پلټنې پیل کړي دي. د جرمني په میونخ ښار کې په بېګانې حمله کې 14 کسان جوبل شوي هم وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنوړي اولمپیا شاپنګ مرکز چېرته چې دغه وژنې شوې وې نه 1 کیلومتر لرې موندل شوې او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمېرنه زر تر زره وشي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی دغه غوښتنه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاري ډله د روانې میاشتې په 26مه په کابل کې د پول انتظام او ورسره تړلي امنیتي مسلو باندې د خبرو لپاره خپل لومړی ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ ناوخته په خپل خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان په کابل کې یو میاشت مخکې له خپل کوره تښتول شوی د خیر ښېګڼې او هندي کارکونکي جوډیت ډیسوزا راخوشي کړل شوی ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشیزې په سنډه کې له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره په شام کې پروانه جګړه خبره کوي او د روس یو مهم جو فیډور کونیوخوف ته نړۍ ګیر چاپیر د هیلیم ګاز په پوکړې کې د سفر نوی ریکارډ جوړ کړی دی. دا سفر په 1 ورځ کې مکمل کړل شوی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل شي. او هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان د ملی حمیر زاده او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.